ازادي راډیو قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه نوري هر کله کوم و بوري چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په غور کې د امنیت قومندانۍ په مخ کې 14 لکټر لګه 12 کسان وژلي او سل نور ټپیان کړي. د بدخشان مرکز فیض آباد د وروستي امنیتي وضعیت له حال مو هم خبرو او پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالی محمد سالی د خبرونه اوروي. طالبانو په افغانستان کې ډیری امریکایي ځواکونه د دوحې له تړونه په سرغړونه توران کړل. په غور کې 12 کسان په موټر بم چاودنې کې وژل شوي. په پاکستان کې لږ تر لږه 10 کسان د مځکې شوېدنې په پیشه کې مړه دي. وسلولو طالبانو تور لګولی چې امریکایي ځواکونو په هلمند ولایت کې د بمباریو په کولو سره د دوحې له تړونه سرغړونه کړې ده. طالب ویندویانو رسنیو ته د یکشنبې په ورځ په یوه استولې اعلامیه کې ویلي، د دوحې تړون له مخې امریکایي سرتیري نسي کولی چې له جنګي ساحو پرته په نورو ځایونو کې بمباري وکړي. په افغانستان کې د ډېر امریکایي ځواکونو ویند سنی لاګې تېره اونۍ ویلي وو دوی په هلمند ولایت کې وروسته له هغې هوایي بریدونه وکړل چې طالبانو پر افغان ځواکونو پراخ بریدونه پیل کړل. لاګې ته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې بریدونه د امریکا او طالبانو ترمنځ وری د موافقه سره سم سیوی دی. د لاګیت وینا افغان ځواکونه د اړتیا په صورت کې د امریکا تر دفاعي ملاتړ او پوشش لاندې راځي. ښاغلی لاګیت ویلي و چې په هلمند ولایت کې به د افغان ځواکونو د دفاع لپاره ملاتړ ته دوام ورکړي. خو طالبانو په تازه بیان کې ویلي چې امریکایي ځواکونه په نهر سراج، مرجې، نادالی او نوی ولسوالیو کې پر ځینو سیمو په بمباریو سره د دوحې له تړونه سرغړونه کړې ده. طالبانو یو اونۍ مخکې د هلمند د مرکز لشکرګاه او څو ولسوالیو پر هغو سیمو پراخ بریدونه پیل کړل چې د افغان ځواکونو تروالکی لاندې وي او ځینې سیمې ونیولې. کورنیو چارو وزارت وایي د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې په موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان طارق آریان دا د طالبانو نه بخښل کېدونکی عمل وباله.
تروریستانو د افغانستان د خلکو په وړاندې د خپل جنایت په دوام نن د غور د امنیت قومندانۍ قراول ته نږدې په منفجره موادو ډک موټر چاودلی چې زموږ 12 ملکي هیوادوالې شهیدان او سل تنه نورې ټپیان کړي دي. دا یو لوی جنایت او نه بخښل کېدونکی عمل دی.
که څه هم د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د غور ولایت چارواکو دا د وسلوالو طالبانو کار بللی دی. د غور د امنیت قومندانۍ ویان بیا ویلي چې په پیښه کې تر ډیره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اورزګان ولایت محلي چارواکي وایي په دیروت ولسوالۍ کې نن سهار د ماین په چاودنې کې یوه ښځه وژل شوې ده. د والي ویان احمد چاد ساحل ازادي راډیو ته ویل دغه ماین د وسلوالو طالبانو لخوا شخ کړی شوی و. د ولی ویان وی په بل پیښه کې پر یو کور د طالبانو د هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې یو ملکی کس وژل شوی او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. تیر شپه هم په دیروت ولسوالۍ کې د طالبانو د یوه هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې د دوو ښځو د وژل کېدو او دوو ماشومانو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی و. وسلوالو طالبانو د دغو پیښو مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سولې د هلو ځلو په لړ کې نن سهار ایران ته لاړ. ښاغلی عبدالله تر دې مخکې پاکستان او هندوستان ته هم تللی و. د ملي مصالحې عالي شورا د رسنیو څانګه وایي چې ښاغلی عبدالله به په تهران کې د ایران له ولسمشر، د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړي. د پاکستان په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د مځکې شوېدنې په پیښه کې یو موټر تر خټو او خاورو لاندې سوی او لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. په دغه مینی بس موټر کې 15 کسان نن له راولپنډۍ څخه سکادو سیمې ته روان و چې د اسلام آباد د شمال په 240 کیلومتري کې پراته ده. د پولیسو یوه چارواکي ویلي د ژغورونکو، کارکوونکي او محلي رضاکاران د ژوندي پاتې سوو کسانو د موندلو لپاره د خاورو او خټو په لرې کولو بوخت دي. ارمنستان او آذربایجان یو او بل پلنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د جګړو د درېدو په هدف لګول سوی تازه اوربند په سرغړونه توران کړ. د بشري چارو په خاطر دغه اوربند له تیر شپې نافذ شوی و. د ارمنستان دفاع وزارت یو ویان دی ویلي چې نن سهار وختي د دوی د دشمن لخوا د توغندیو او توپونو ډزې سوي دي. بلخوا د آذربایجان دفاع وزارت د ارمنستان ځواکونه تورنوي چې د تماس پر هغه کرښې چې دواړه سیال لوري سره جلا کوي د هوان ډزې کړې دي. دا تورونه په اصل کې پوری کړي چې تر دې څو تمخ کرمنستان او آذربایجان ویلي و چې دوی پر یو نوی اوربند موافقه کړې ده. او د استرالیا په دویم لوی شار میلبورن کې چارواکو نن د محدودیتونو د کمولو اعلان وروسته تر دې وکړ چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې پکې په کمېدو سوې. په میلبورن کې د کورونا وایرس د مهارولو لپاره سل ورځنی محدودیت لګول سوی و چې اوس خلک کولی سي د مجازو فعالیتونو لپاره دوه ساعته د باندې تیر کړي. چارواکو هغو کسانو ته له نورو د جسمي فاصلې ساتلو سپارښتنه کړې چې له خپلو کورونو 25 کیلومتره لرې فعالیتونه کوي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر نږدې 14 میلیونو ته نږدې سوی او په دې وایرس تر 1,00,000 ډېر کسان مړه سوي دي. وړاندې په خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د غور د امنیې قمندانۍ په مخ کې چاودنې لږ تر لږه 12 کسان وژلي او شاوخوا سل نورې ټپیان کړي دي.
عملې زموږ دواړه ستره ملکي هیوادوال شهیدان شوي او سل تنه نور ټپیان دي. دا یو لوی جنایت ده.
د راز وسلوال طالبانو د بدخشان مرکز فیض آباد اتمه حوزه نیولې خو د درېمې او څلورمې حوزې په ځینو برخو کې هم تحرکات پیل کړي. طالبان د شخړو له زیاتوالي څه غواړي لاسته راوړي؟
زه فکر کوم دوی صرف دا کار په دې خاطر کوي چې په قطر کې پر خبرو کې برلاسي پیدا کړي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو دی وکتونکو نظر اخیستی. د افغانستان د سولې د مرکز پلاوی یو شمېر غړي هم دا نه ردوي چې د طالبانو د بریدونو زیاتوالی به په قطر کې د سولې پر خبرو اغیز ونه لري.
دا جګړه په مذاکراتو باندې هم خپل منفي اغیز درلودلی شي.
په کندهار کې د صنعتي تولیداتو د فابریکو د خاوندانو د شکایتونو له حاله مو خبرو وایي د دوامدار برېښنا نشتوالي نامني او اداري فساد دوی په دې ولایت کې له پانګونې بېزله کړي دي.
متاسفانه په دایوه لسیزه کې په کندهار کې یو متر ځکه د صنعت لپاره نه ده توزیع شوې.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ بیلاروس کې اعتراض کوونکو د چارواکو له ګواښ سره سره نن لاریون پلان کړی دی. دا راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او ستاسو د ولکو شو ځانو د لټه پروګرامونه هم مهیروي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې په موټر بم چاودنه کې لکتر لږه 12 کسان وژل شوي او شاوخوا سل نور ټپیان شوي. د دې وزارت وایان طارق آرین دا چاودنه یو لوی جنایت او نه بخونکی عمل وباله. که څه هم د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یو کومې ډلې نه دی اخیستې خو د غور ولایت چارواکو دا د وسلوالو طالبانو انکار بللی. له بلې خوا وسلوالو طالبانو چې د بدخشان د مرکز فیض آباد اتمه حوزه نیولې د درېمې او څلورمې حوزې په ځینو مربوطاتو کې هم تحرکات پیل کړي. د کندهار له دو ولسوالیو هم د ناامنیو راپورونه ورکول کېږي. دا هغه موضوعات چې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړي. د کابل له سړیو سره د اکرام صاحب که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان په څو ولایتونو کې څه روان دي نن.
ډیره مننه نوري صاحب. پایل به د غور له ولایته کو نن له غرمې وړاندې 11 بجې د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې د امنیه قمندانۍ ودانۍ ته څیرمه په موټر بم حمله کې 12 تنه ولسی وګړي وژل شوي او سل تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان طارق آریان رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې دا موټر بم چاودنه د غور امنیه قمندانۍ قراول ته نږدې او د خزو او معلولینو شهیدانو چارو ریاستونو مخې ته شوې ده چې پراخه مالی زیانونه یې هم اړولې دي.
ترهګرو نن د افغانستان خلکو پر وړاندې د خپلو جنایتونو په دوام سره د غور ولایت د امنیه قمندانۍ قراول ته څیرمه د ښځو چارو شهیدانو او معلولینو ریاست ته مخامخ له چاودیدونکو توکو ډک موټر ته چاودنه ورکړه چې له امله یې زموږ دواړه ستره ملکي هیوادوال شهیدان شوي او سل تنه نور ټپیان دي. دا یو لوی جنایت ده.
د غور د والی ویان عارف عابر هم رسنیو ته ویلي دي چې د چاودنې د مرګ ژوبې تر څنګ پراخ مالی زیانونه هم اړولې دي. د غور د ولایتي روغتون یو مسؤل ډاکټر محمد نصرت ازادي راډیو ته ویلي دي چې د ټپیانو شمیر په زیاتېدو دی او خای چې د قربانیانو په شمیر کې هم زیاتوالی راشي. هغه ویډیوګانې او عکسونه چې لسیمې اخیستل شوي دي او په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي ښکاري پکې داسې چې چاودنه ډېره زوروره وه او شاوخوا کورونو ته او شاوخوا مارکیټونو ته هم زیان اړولې ده. په سیمه کې عیني شاهدان هم د مرګوبلې شمیر زیات خودلې ده. که څه هم د دې پیښې مسولیت چا نه دی منلې، خو سیمهیزو چارواکو ویلي چې دا د طالبانو کار دی. دلته په کابل کې پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي د فیروزکو نننۍ موټر بم برید دغه حمله غندلې ده او د افغانانو سره ښکار دښمني بللې ده. ښاغلي کرزي ویلي دي چې دا برید د سولې بهیر د کمزوري کولو په موخه باندې شوی دی. لغور وره خو نوري صاحب له شمالي ولایت بدخشان راپورونه وایي چې د بدخشان مرکز فیض آباد اتمه ناحیه د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. اوس مهال په دریم او څلورمه ناحیه کې هم د ډزو غږونه اورېدل کیږي او فکر داسې کیږي چې په دې دوو ناحیو هم طالبانو ډلیزه حمله کړې ده او التم جنگ روان دی. د بدخشان د امنیت قومندانۍ ویان ثناء الله په سیمه کې رسنیو ته ویلي دي چې له سهار راهیسې په دې جګړه کې تر دې دمه شل طالبانو ته مرجوب لاوخته د دغشان په درېمه امنیتي حوزه کې درې امنیتي سرتیری، افغان امنیتي سرتیری وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. خغیل ثناء الله هم ویلي دي چې په دغه ولایت کې په کافي اندازه افغان امنیتي ځواکونه موجود دي او ډېر ژر به دغه له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیول شي. په دې ولایت کې نوري صاحب له جګړې سره سم مخابراتي اړیکې هم قطع شوې دي او د دغه جګړې لامل په ځنګړي ډول د اتمې ناحیې لامل چې د طالبانو لاس ته لوېدلې ده، د فیض آباد او بهارک لار هم تړل شوې ده. دغه لار د فیض آباد او د بدخشان د دولس ولسوالۍ سره نخلوي. تر دې دمه د دغه جګړې لامل هلته ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه باندې کوم راپور نه دی ورکړل شوی. له بدخشان که د کندهار په لور باندې ولاړ شو، په کندهار کې امنیتي مقامات وایي چې د یاد ولایت په خوراباک او تخته پل ولسوالیو باندې د وسلوالو طالبانو ډلهیز بریدونه په شا باندې تمبولي دي. چارواکو ویلي چې په دې دواړو پیښو کې 28 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان جمال بارگزی نن رسنیو ته ویلی دی چې د ډیورن فرضی کرخه تنګ دی وسلوالو د خوراباک ولسوالۍ په مرکز ډلهیز بریدونه وکړل چې په وینا باندې د افغان قواو لخوا پر شا تمبول شوی او 12 وسلوال طالبان پکې وژل شوی دي. د غرض نوموړي ویلی دی چې د تخته پل په ولسوالۍ ملید سیمه هم د پولیسو په مرکز باندې طالبانو حمله کړې ده چې 14 وسلوال طالبانو په وژل کېدو باندې دا حمله هم پای ته رسیدلې ده. د تخته پل ولسوالۍ د حکومت ولسوالۍ پوستا د ملیت په نوم باندې چې لدینه وړاندې په تیر یو میاشت کې 2 ځل د وسلوالو طالبانو په لاس باندې سقوط شوی و. د دې زیاتره پیښو په اړه باندې تر دې د وسلوالو طالبانو څه نه دی ویلي. بلی نورې صاحب.
بلی اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. بیا هم په امنیو کې تمکیږو. د غرض د اورزګان چارواکي هم وایي چې په تیرو څلور ورځو کې په دهراود ولسوالۍ کې 11 افغان سرتیری او تر شلو ډیر طالبان وژل شوي. د چارواکو په وینا دغه ولسوالۍ اوس د طالبانو په محاصره کې ده او پر ولسوالۍ ټولې لارې تړلې دي. دغه راز چارواکو ویلي چې تېره شپه پر یو کور د هوا د مرمۍ د لګېدو په پیښه کې هم 2 ښځې وژل شوي دي. مخکې مو واورېدل چې د غور په مرکز فیروزکو کې نن په یوه درنه چاودنه کې په لسګونو کسانو ته مرژوب لاوختې. که څه هم طالبانو تر اوسه د دغې چاودنې چې د امنیې قومندانۍ په مخ کې شوې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو افغان چارواکي دا د طالبانو کار بولي. له غوره اور اخوا په شمالي ولایت بدخشان کې وسلوالو طالبانو چې د دې ولایت مرکز فیض آباد اتمه حوزه نیولې، د درېمې او څلورمې حوزې په ځینو برخو کې هم تحرکات پیل کړي دي. په هلمند کې پر ناکراریو سربیره، لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د څنګلوري اورزګان ولایت ځینې برخې هم ناکراری دي. طالبان ولې په وروستیو کې په تېره بیا پر ښارونو یا ګڼ مېشتو سیمو حملې زیاتې کړي؟ په دې اړه مې مخکې د امنیتي چارو له کتونکو او د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره د ټلیفون له لارې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې طالبان د شخړو له زیاتوالي څه غواړي لاسته راوړي.
طالبانو د فتحې چې دوی فتح بولي، تر دې عنوان لاندې
په مختلفو ولایتو کې تشدد ته ادامه ورکړه او تشدد یې د پخوا په پرتله څو چنده کړي. تاسو ولیدلی چې په دې اخیرو څو ورځو کې د پر هلمند باندې د دوی حملات واقعا
پښتون صاحب بلې مونږ ولیدل، اما دوی څه غواړي؟ ولې هلته د قطر کې د سولې خبرو ته ناست دي او دا هغه فرصت دی، وخت دی چې باید د دواړو لورو ملکچی پلاوي، یو څه د افغانستان د جګړې له اړخه هم ذهنیتونه آرام وي، خو دا مستقیما په هغوی باندې اغیز کوي. موږ بیا هم نن غږېدلی وو د افغانستان د سولې د ملکچی پلاوي له غړو سره، دوی ویلي چې له رواني پلاوه ټول اغیزمن شوي ملکچی پلاوي غړي.
بالکل، ما غوښتل چې دغه موضوع ته راسم. په نهایت کې د طالبانو هدف د حملاتو څخه په داخل د افغانستان کې او تشدد څو چنده کول په حقیقت کې د قطر په خبرو کې خپل لاس بالایي ښکاره کوي. دی غواړي دا ثابت کړي چې موږ افغانستان په جنگ نیولای شو، پس نو مقابل طرف چې د افغانستان جمهوری اسلامي حکومت ایحتی ورته ناست دی، غواړي هغوی په رواني لحاظ در خپلو غوښتنو د قبلولو لاندې راولي. همدا دلیل دی چې دوی د بین المللي ټول پروتوکولونه د پښو لاندې کړل، د امریکای سره د توافقاتو خلاف په افغانستان کې جنگ عملا شروع کړي، په زرهاو انسانان یې د کوروز به کور کړل او دی غواړي ګټه وکړي. په حقیقت دا دی چې
پښتون صاحب
د تنفر سره مخامخ شو.
پښتون صاحب له څه باندې یوې میاشتې راهیسې دواړه لوري سره ناستې تر اوسه پورې لا کړنلاره باندې سلا شوي نه دي. داسې اوس وضعیت داسې وي، وروسته دا چې د خبرو پر اساسي اجنډا دوی خبرې پیل کړي، نو هلته به وضعیت څه ډول وي؟
سل په سل کې همدغه ستونزه ده چې د افغانستان اکثره خلک په دې عقیده دي چې طالبان پر سل معتقد نه دي، صرف دوی وخت رانیسي او وخت په دې خاطر رانیسي. دوی دا فکر کوي چې امریکایان په 2021 کال د مې په میاشت کې د افغانستان څخه وځي، او خصوصا د ولسمشر ټرمپ د اخیری ټویټ چې ویلي چې زه دې کال تر اخیره وزم، دا د علمن د جنگ یو عامل هم دغه ټویټ څخه چې دوی ډیر تشویق سوله او دا فکر وکړي چې میدان مشترک خالي سو او موږ په جنگ د وطن نه وایو.
له داخله د خلکو غوونه پورته کیږي چې هیله کوي له دواړو لورو په تیر بیا له طالبانو چې اور کم کړي، شخلې کم کړي او اور بند تغړه کیږي. د دغه سولې د خبرو سیمهیز ملاتړ او نړیوال ملاتړ په تیر بیا امریکایان دغه وضعیت ته چې ګوري چې وسلوال طالبانو حمله زیاته کړي، ولی په دوی باندې کافي فشارونه نه راوړي چې شخلې کم کړي که اور بند تغړه نه کړي؟
فکر کوم چې دغه اوس اخیری عملیات چې په هلمند کې وسوله، طالبان په دې پوسوله چې امریکایان د پروتوکول مطابق دوی مجبور دي عمل وکړي، ځکه په پروتوکول کې پر لوی اشارو حملات کول او په جنگ په کمولو کې کوشش کول دي ناکام وسوله. د خارجي اتباعو یا د تروریستي شبکو سره د دې روابط اوس عملا طالبان مني په خپل خبرو کې چې موږ سره خارجي اتباع سره دي. په لحاظ موږ ولیدل چې په هلمند په جنگ کې خپلې قواو فشار کارسو، هلته د دوی بمباري ولیدل سولې د افغان قواو په څنګ کې، او اوس طالبان پیغام
ورکړ شوی دی چې دوی خلاف ورزي کوي. پښتون صاحب که دا پیغام ورکول شوی وي، لشکرګاه خو څو ورځې مخکې جګړه روانه وه، فیض آباد ولې؟ فیض آباد دغه د اتمه حوزه طالبانو نیولې، دا خو دوی د قلمرو حوزه نه وه چې دوی ادعا کوي چې موږ هغه سیمې بیرته نیسو چې پخوا زموږ په کنټرول کې وي. یا درېمه او څلورمه حوزه کې هم تحرکات پیل کړي دي.
ما تاسو ته وویل چې یو شی بل باید موږ په نظر کې ولرو چې د کویټې رهبري یا د پاکستان چې دوی رهبري ده، د اکثره د داخل د جنگ خلک د هغوی په خوله ډېر نه دي، ډېر شان د هغوی د غشتونو او توقعات سره خلاف کی. دوم حالت یې دادی چې دوی په مختلفو ځایونو کې لکه په غور کې انفجار شوی دی، په روزګان کې عملیات شوی دی، هلمند او داری فیض آباد او شاید سبا په نورو ځایونو کې وي. زه فکر کوم دوی صرف دا کار په دې خاطر کوي چې په قطر کې پر خبرو کې برلاسی پیدا کړي، همدغه برلاسی په خاطر کوشش کوي په داخل د افغانستان کې تشنج سوچند کړي.
د امنیتي چارو کتونکو او د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وړاندې به واوري چې د افغانستان د سولې د ملکچی پلاوي یو شمیر غړي وایي چې د جګړو شدت په قطر کې د ملکچی پلاو پر روان هم بده اغیزه کړې ده.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل
په اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
په قطر کې د افغانستان د دولت د ملکچی پلاوي یو شمیر غړي وایي طالبانو په هلمند، بدخشان او یو شمیر نورو سیمو کې وروستۍ حملې د خپل قدرت ښکارولو او د سولې پر خبرو د اغیز په هدف ترسره کړي دي. دو مرکچ پلاو د مرکچ پلاو دو غړو فوزیه کوفی او شریفه زرمتی ازاد لري تو ول طالبانو هڅه کړې ترڅو په دغه ولایتونو باندې د حملو لارې د مذاکرات پر بهیر تر رواني فشار لاندې راولي. نور حال د ازاد لري خبريالي دی ونادر پر رپورت کې اوري.
د هلمند پر مرکز لخکرګاه د طالبانو د حملې نن لسمی ورځی پوره کېدو سره په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پر طالبانو توندي نیوکې کړې دي. د افغان پلاوی یو شمیر غړي وایي د هلمند او بدخشان ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو حملې او د تاوتریخوالي لوړې کچې په قطر کې د سولې پر مذاکراتو اغیز کړی دی. د افغان دولت مذاکراتي پلاوی غړي فوزیه کوفي ویلي طالبان باید له جګړې لاس واخلي ځکه چې د جګړې له لارې خپلو موخو ته نشي رسېدلی. په ورته وخت کې د مذاکراتي پلاوی یو بله غړي شریفي زرمتی ازادي راډیو ته وویل
جګړه د افغانستان په ټولو وګړو باندې بد اغیزه کړې ده. په هر سیمه کې چې جګړه وي نه یوازې داسې دي هغه سیمې خلک متضرر کوي بلکې د افغانستان په ټولو وګړو باندې منفي اغیزه کوي. همداشان دا جګړه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د پلاوي او د طالبانو د پلاوي ترمنځ په مذاکراتو باندې هم خپل منفي اغیزه درلودلی سي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو جګړه تیزه کړې ده. تازه دغې ډلې د بدخشان په مرکز فیض آباد او خواهان ولسوالیو حملې کړې دي او د رسمي سرچینو په وینا د فیض آباد اتمه ناحیه یې نیولې ده. د افغان سولې مذاکراتو کې د حکومت د اصلي غوښتنو لړلې یو هم د بشر دوستانه اوربند عملي کول دي، هغه څه چې د طالبانو ډلې نه مني. په ورته وخت کې د سولې او جګړې مطالعاتو انسټیټیوټ مشر تمیم آسی وایي د طالبانو ډله د سولې خبرو کې د امتیازاتو اخیستلو لپاره غلطه محاسبه لري او د دې ډلې د حملو ډیرېدل به د سولې مذاکرات ناکام کړي.
ورځ تر بلې د تاوتریخوالي ډیروالی د دې ښکارندویي کوي چې جګړه د طالبانو اصلي ستراتیژي ده او سوله د دې ډلې یو تاکتیک دی. خو دا د طالبانو غلطه محاسبه ده ځکه چې د تاوتریخوالي ډیروالی د سولې مذاکراتو د ناکامېدو لامل ګرځي چې افغانستان به نوی فصل او د کورنیو جګړو ته داخل کړي. هوښیارانه محاسبه به همدا وي چې د تاوتریخوالي کمېدو اوربند ته تنګ کېږدي او د مذاکراتو
کې د طالبانو لخوا د حملو ډیرېدو سره د افغان دولت مذاکراتي ډلې غړي نادر نادری ګواښ کړی و چې که وضعیت همداسې ادامه ولري دا پلاوی به د مذاکراتو د دوام په اړه له سره غور وکړي. د طالبانو ډلې پر وړاندې د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت خاموشي په اړه هم پوښتنې او نیوکې مطرح کیږي. همداراز د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د جګړې وضعیت د بدلېدو په حال کې دی. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان
در مجموع وضعیت در ولایت هلمند به خصوص در اطراف شهر
په ټوله کې هلمند کې اوضاع په ښه کېدو ده. په هغو برخو کې چې طالبانو نفوذ کړی و هغه سیمې پاک شوي دي. هغه سیمې پاک شوي او زموږ د کنټرول لاندې دي. زموږ عملیات په محتاطانه ډول پر مخ ځي ترڅو ملکیانو ته مرجو بلوان وړي ځکه چې طالبانو د خلکو کورونو کې سنگر نیولای دی.
افغانستان دفاع وزارت ویلي چې هلمند ته تازه دمي ځواکونه لیږلي دي. د هلمند جګړه د نږدې 15,000 کسانو د بیزای کېدو لامل شوی او د بشر حقوقو ځینو بنسټونو خبرګونونه هم راپورته کړي دي. همدارس له دې وړاندې حکومتي سرچینو طالبان د هغې ژمنې په نقص تورن کړي و چې په لویو ښارونو به حملې نه کوي. هغه څه چې طالبان یې ردوي او وایي چې دوی په لویو ښارونو حملې نه دي کړي بلکې هغه سیمې یې نیولې دي چې له دې وړاندې د دوی تر واک لاندې وې.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د برېښنا نشټوالی نامنیا او اداري فساد کندهار کې د کورنیو تولیداتو او پانګونې په وړاندې لوی خنډونه ګڼل کېږي. د کندهار صنعتکاران او سوداګر وایي دغه ستونزې د دې لامل شوي چې له شاوخوا 233 فابریکو څخه یې 340 فابریکې وتړل شي او دغه راست د کورنیو تولیداتو پر ځای د ګاونډیو هیوادونو تولیدات وده وکړي. د کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې تفصیلي راپور لري.
لدی جنراتور څخه د پایپ جوړولو د فابریکې لپاره برېښنا برابرېږي. د کندهار په صنعتي پارک کې د ګل نواز شوانی په نوم د یو سوداګر په دې فابریکه کې چې برېښناوي 110 کارکونکي او چې برېښنا نوي یوازې 10 کارکونکي کار کوي. ګل نواز شوانی
فابریکه کې چې حالات نورمال یا او برخول تقریبا 110 کس کار کوي خو اوس موږ هغه 110 کس کار کوي.
شاغلی شوانی 15 کاله مخکې د 2 میلیون ډالر په ارزښت د پایپ جوړولو په دې فابریکه پانګونه وکړه خو چارې هسي چې هلې درلوده په نو لاړې.
ماول ستونزې موږ د برېښنا نشتون دی، دوم ستونزې د شریک قبالو نشتون دی، درېم ستونزې مو ګسترده اداري فساد دی په دولتي ارګانو کې، څلورم ستونزې مو د زیربنا نشتون دی، پنځم مو امنیت.
د شیوانی په وینا افغانانو سره پیسې او فکر سته او که فرصتونه ورته برابر سي په بیلابیلو برخو کې افغانستان په کور بسیا کولای سي. د برېښنا او نامنۍ ترڅنګ د کورنیو تولیداتو لپاره د یو باثباته مارکیټ نشتوالی هم پر کورنیو تولیداتو ناوړه اغېز کړي. د کندهار یو صنعتکار خلیل رحمان:
مهمه خبره د بازار مول تولیدات لرو ولې فروشات په هغه اندازه چې مول تولیدات لرو په نیمه اندازه فروشات نه لرو.
د افغان صنعتکاران وایي له بهاره په ځانګړې توګه له ګاونډیو هیوادونو څخه په واردېدونکو توکو د ګمرکي محصول کموالی یو له هغو لاملونو څخه دی چې د کورنۍ تولیداتو بازار یې خراب کړي. یو بل صنعتکار عطا محمد د برېښنا تر نشتوالي وروسته د خپل دوهمه ستونزه بولي:
هم مشکل مو دا دی چې موږ کم شی چې خودکفایه لرو په ملک کې د هغه په مقابل کې واردات را روان دي او هغه تعرفه نه جګیږي.
کندهار کې دا مهال 138 فابریکې فعالې او درو څلوېښت نورې غیر فعاله دي. د کندهار د صنایع خونې مرستیال نعمت الله نعمت وایي ډېر خلک سته چې پانګونې ته چمتو دي خو شرایط ورته برابر نه دي.
موږ د برېښنا د کمبود سره مخ یو او موږ ته چې کومه برېښنا د پاغ کافي اندازه باندې نشته.
تر اتیا څخه ډېر مراجعین موږ لرو چې هغه غواړي پانګونه وکړي. متاسفانه په دا یوه لسیزه کې په کندهار کې یو متر مځکه د صنعت لپاره نه ده توزیع شوې او دا معضله همداسې پاتې ده چې خلک باید دوام لاس درېم لاس په تور بازار کې د مځکه رانیسي ولې صنعت ته باید مځکه ورنکړو.
د کندهار والی حیات الله حیات د صنعتکارانو ستونزې تاییدوي او وایي چې د ځمکې د کمښت په برخه کې د صنعتکارانو لپاره په دامان ولسوالۍ کې پر 950 جریب ځمکه نوی ښارګوټی جوړیږي. ښاغلی حیات د برېښنا ستونزې ته په اشاره وایي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا په راتګ سره او د سولري برېښنا د تخنیکي وسایلو پر رسیدو سره به د صنعتي پارکونو د برېښنا ستونزه هم حل شي.
هغه ماشینري کابل ته رسیدل ان شاء الله کې رښتیا یو نه دوه کې راشي چې هغه ناس شي ان شاء الله دل مریض برېښنانم چې هغه ځانګړي د صنعتي خارګوټو د پاره تمرکز دا او چې اکثریت برخه دوته ورکول شي هم د ستونزو بیره فشي. نامنی تاسو ته معلومه ده چې یو په صنعتي خارګوټی نه په متاسفانه په ټول ولایت کې نام نشته ده. من کوښښ کوم چې صنعتي خارګوټه د دغه نوې سروې او یا د تصفیه په حساب باندې چې یا وارې د دې مرز معلوم من حتی د تلوالو چې د دې نه دیوال تاو تر څو د دوه امنیت خوندي شي.
کندهار د صنعتي فابریکو په شمول شاوخوا 1.5 میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې اوس یوازې د هلمند لکجکی څخه 40 میگاواټه برېښنا ترلاسه کوي چې هغه هم وخت په وخت په معلومو او نامعلومو سببونو پارچاویږي. دغه راز 15 میگاواټه برېښنا په دامان ولسوالۍ کې د سولري پاور پلانټ څخه ترلاسه کیږي چې د تخنیکی وسایلو د نشټوالي له خاطر ډېر کله فعالیت نشي کولای. د غزنی څخه کندهار ته د وارداتي برېښنا د انتقال چاري هم چې دوه کاله مخکې پیل شوی د کرونا وبا د خبرېدو سره په ټاپه درېدلی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په بیلاروس کې اعتراض کوونکو د چارواکو له ګواښ سره سره نن یو لاریون پلان کړی دی. اعتراض د الکساندر لوکاشنکو د واکمنۍ پر ضد د حکومت دغه راز پر مظاهره کوونکو د ډزو ګواښ هم کړی. نور حال د ازادي راډیو د خبرې د مرکزي څانګې د راپور په استناد له اسدالله لودي نه اورو.
بلاروس له تیرو څه باندې دو میاشتو راهیسې د الکساندر لوکاشنکا د واک پر ضد د اعتراضونو او مظاهرو ډګر ګرځېدلی. مظاهرې د اګست د 9 نیټې له انتخاباتو وروسته پیل شوې. هغه ټاکنې چې پایله کې لوکاشنکا د شپږم ځل لپاره ولسمشر اعلان شو خو مخالفین یې وایي دای په درغلیو بریالی شوی. د لوکاشینکا سیاسي مخالفه او ټاکنو ته نوماندې سویتلانا تیخانوفسکایا چې لیتوانیا ته تښتېدلې د بریا ادعا کړې چې پلویان یې هم ورسره همغږي دي. تیخانوفسکایا او پلویانو یې دا اونۍ خپل فشار زیات کړ او لوکاشینکا ته یې ضرب الاجل وټاکه چې د اکتوبر تر 15مې له واک لرې شي که نه د دوی په ټکو ولس به یې په وړاندې راپاڅېږي. اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو دا رد کړې چې لوکاشینکا دې د بلاروس د مشروع مشر په توګه ومني. پرون شنبه هم پلازمینه منس کې لسګونه ښځو اعتراض وکړ چې د بشري حقونو د یو بنسټ ویاسنا په وینا پولیسو ترې شاوخوا دېرش تنه ونیولې. نن د اکتوبر په 13مه هم ټاکل شوي زرګونه کسان منس کې مظاهره وکړي. دا د هغو مظاهرو لړۍ ده چې هره یک شنبه ترسره کیږي. دغلته پرون چارواکو ګواښ وکړ چې پر مظاهره چانو به ډزې وکړي. له دې وړاندې د بلاروس د کورنیو چارو مرستیال وزیر ګواښ کړی و چې که اړتیا پېښه شي پر مظاهره چانو به ځانګړي تجهیزات او وژونکي وسلې وکاروي. امنیتي ځواکونو تر اوسه د مظاهره